یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي په لوړه کچه د پخواني پاوځ کسانو ته ځای ورکوي خو ټیټ پوړو ته نه.
داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنګېدل او مستقیان هم نه و، اکثره په نشهیي توکو روغ دي، نو هغو ته خود ضرورت نه لري.
دوی وایي په دې تړاو د بهرنیو چارو د وزیر خبرې هم سمې نه دي راخیستل شوي. طالبان وایي خپلو ځواکونو ته هم د یونیفورم په جوړولو کار کوي.
په دې باندې کار روان ده او د اوسم چې استفاده کوو د موقتي یونیفورمونه دي، خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دي، اردو داسې پولیس او د
امریکا له قطر سره موافقه وکړه چې افغانستان کې د ګټو استازیتوب وکړي.
The first establishes Qatar as the United States protecting.
لومړی موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي.
او د بیلاروس او پولان پوله کې د ګیر پاتشو او پناغښتونکو وروستۍ حال هم درکو. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس مې همکار احمد تکل سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
قطر وایي متحد ایالات باید افغانستان هیر نه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي زرګونه افغان ماشومان په شری اخته شوي. او ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. قطر وایي متحده ایالاتونه باید افغانستان هیر نه کړي، خو په عین حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگټن اندېښنې سره ورته دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په واشنگټن کې اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
کله چې د افغانستان وضعیت څارو او د طالبانو له حکومت وروسته تغیراتو ته ګورو، هلته موږ ډېرو شیانو ته اندېښنه ښکاره کړې او د متحده ایالتونو په ګډون نورو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنې په اساسي ډول د بشري حقونو له موضوعاتو سره تړلې، له تبعیض سره تړاو لري، د ښځو د حقونو مسله ده، د یو پراخ بنسټه حکومت لپاره هڅول دي او د تروریزم تهدیدونو ته اندېښنې دي.
قطر هغه هیواد دی چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړې او پرون یې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د امریکا د ګټو د ساتونکي ونډه ترسره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د دبلیو ایچ او ویاندې مارګریت هاریس پرون جمعه له کبله د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هاری زیاته کړه شرای د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. د دبلیو ایچ او ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغې زیاته کړه چې که د ناروغیو د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونه شي شرای په خپرېدو دی. میرمن هرس وویل چې سکل په ماشومانو کې د شری موارد زیات شوي دي او هر ورځ هم موارد لیدل کیږي. میرمن هرس په خپلو پرونیو څرګندونو کې همداراز وویل چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات ماشومان ښایي د خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوه هیوادونو ترمنځ په سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال په ډېره سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي دي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. ښاغلی بایدن پرون په داسې حال کې چې د اونۍ د پای د رخصتیو لپاره کمپ ډیوید ته روانېده په سپینه مڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه لویه ستونزه ده. د بایدن له خبرو څو ساعته مخکې د ولسمشر مرستیال کمال هارس فرانسې ته د سفر پر مهال دې ته ورته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې اړه یې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره خبرې وکړې. میرمن هارس ویل چې بیلاروس د کډوالو په مسله کې ډېر لانجمن فعالیتونه لري. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې منسک پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې له کډوالو څخه چې یو زیات شمیر افغانان هم پکې شامل دي د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. امریکایي سوداګر ګلین دی ویرس یوه میاشت وروسته له دې چې فضا ته د تلو خوب یې رښتیا شو مړ شو. 49 کلن دی ویرس د اکتوبر په 14 په بلو اوریجن تجارتي فضایي ستور بیړۍ کې فضا ته تللی و. چارواکي وایي د ده وړه الوتکه پرون د نیویارک په شمال لویدیځ کې ټکر شوه. په دې پیښه کې 45 کلن توماس فیشر هم مړ شوی. د ویرس ماهر پیلوټ و او فیشر د الوتنې ښوونځی درلوده، خو دا څرګنده نه ده چې پرون په دوی کې کوم یوه سیسنا 122 الوتکه چې یو ماشین لري چلوله. وروستی خبر د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجې پیلېږي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پایلوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه او استرالیا په بی ګروپ کې پاکستان له مخې لرې کړ. ټاکل شوی و چې سږنۍ لوبې په هند کې ترسره شي، خو د کورونا د وبا له کبله متحده عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. دا لومړی ځل دی چې د نیوزیلند او استرالیا لوبډلې د شل اووریز نړیوال جام پایلوبې ته رسېدلې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پاڼه کې منډلی شي، آدرس یې د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي په نوې جوړیدونکې ملي اردو کې د مخکینی جمهوري نظام سرتیرو ته ځای نشته. دا خبره د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وکړه. خو د طالبانو ویان بیا ویلي په دې تړاو د ښاغلي متقی خبرې سمې نه دي راخیستل شوي. دا چې جزئیات څه دي، تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د نوي ملي اردو د جوړېدو لپاره له خپلو هڅو غږیږي، خو وایي په چوکاټ کې به د مخکینی جمهوري نظام سرتیرو ته ځای ورنکړي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري او د مخکینی حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به په خپلو لیکو کې ځای ورنکړي. اوس د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد هم وایي دوی یوازې په لوړه کچه د مخکینی نظام مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د سرتیرو په توګه یې د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي.
دو ډوله د پخوانی اردو سرتیرو یا عسکرو، یو مسلکي خلک دي، خو اوس عملا له موږ سره ستا اوس په هوایي ځواک کې موږ تر اوسه 3 سالوته کې بیرته فعال کې پخوانی هوایي ځواک انجینرانو فعال کړي او پیلوټان راسره واولو زولې. نو هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دغه به خامخا د غلو وړتیا او استفاده کوي دغه هیواد ده. او یو داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنګېدل او هغوی مسلکیان هم نه و، اکثره په نشه یي توکو روغ دي او نه هغو ته خود ضرورت نه لرو. د هغو زموږ خپل مجاهدین ښه تکړه دي، لوی جنګ یې په مخه بوت، نیمه نړۍ ما تکړه. دغه اردو نه بل اردو ښه کېدلی چیرې سي. نو
ښاغلی مجاهد د ملي اردو د شمیر په اړه وایي ستونزه او اړتیاو ته په کتو به د نوي ملي اردو شمیر مشخص شي. خودی څرګندونو په ټولنیزو رسنیو او ترخوای د چارو د شنونکو پر اخ خبرګونونو راپورته کړی دي. دوی له وی خوا دا ډول موضوعات له پاکستانی میزونو مطرح کول ضعیفه ډیپلوماسي بولی او ترخوای د طالبانو حکومت تورنوي چی په یو ډول د پاکستان تر سیاسي اغیز لاندې راغلی. د چارو شنونکو ظریف امینیار وایي د ملي اردو په اړه بحثونه د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان له سټیجې په اړه خبرې کول هغو غوښتنو ته تسلیمېدل دي چې پاکستان یې له افغانستان لري.
ملي اردو او تنظیمي اردو سره توپیر لري. که امارات غواړي چې ملي اردو جوړه کړي نو طبعا باید ټول شموله وي، د ټول افغانستان خلک پکې باید شامل وي، په وړتیا او مسلک سره انتخاب شي او یو مسلکی اردو وي. دا چې تعداد څومره وي دا کاملا د بحث وړ ده او د افغانستان اړتیاوې پکې باید په نظر ونیول شي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډیره نظریات په دې څرخي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې قوي پوځ نه غواړي او له دې ویره لري چې په راتلونکو کې ورته ستونزې جوړولی شي. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو د طالبانو دا دریځ غندلی او ترې هیله کړې چې له حساسیت پارونکو موضوعاتو هغه چې تر ډیره د پاکستان په ګټه څرخي ډډه وکړي. د جمهوري نظام له پاشل کېدو وړاندې افغانستان نږدې 350,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل چې په مجهزو تجهیزاتو او وسایطو سمبالو. د دې سرتیرو یوه مهمه برخه یې چې ځانګړي ځواکونه وو د بهرنیانو لخوا روزه شوي وو چې په سیمه کې یو بېساری ځواک بلل کېده.
و موردل چې طالبان وایي په لوړه کچه د پخوانی پاوز کسانو ته ځای ورکوي خو ټیټپوړو سرتیرو ته یې نه، بل ورته طالب چارواکي وایي خپلو ځواکونو ته هم د یونیفورم د جوړولو په حال کې دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورم کاروي دا موقتی دي او دوی به خپلو بېلابېلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف یونیفورمونه جوړ کړي. دا وخت وسلوال طالبان یو شمېر یونیفورم لري خو ډېرې په ملکي جامو کې ګرځي چې د خلکو اندېښنې هم پارولي. خلک له طالبانو غواړي چې خپلې لیکې منظمې او خپلو وسلوالو ته یونیفورم جوړ کړي چې دوی د نورو خلکو له ځورونې خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان پلازمینه کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاس ته پرېوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په ښار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل ښاریان وایي دا ورځې شمیر ډېر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلې حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر وو چې تیر شو. د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست وو، دوی وسلې هم درلودي او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوګ ورسره. د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست وو، دوی هم عادي لباس او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول ښار کې وضعیت هم داده او طالب وسلوال ټول بی یونیفورم دي؟ د ازادۍ راډیو بل خبریال له عبدالحق څلور لارې څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا پخوانی ځواکونو ته ورته دي، خو بڼه یو څه بدله ده، لمندار کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري سم لکه د پخوانیو کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشټون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل ښاریانی اندېښمن کړي دي. دوی وایي د ښاري نظم د ګډوډېدو ترڅنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولی شي. چې خپل طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړی او ویلي چې د خپلو لیکو تصفیه یې پیل کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي محیودین وای روان وضعیت ډیر اندېښمن کړی دی.
ولا دې خو موږ ډیر اندېښمن کړی په دې چې په دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک به خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. که ورور داسې ګډوډي خو دا خو خپله د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل ښار بل اوسیدونکي سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو ښارونو کې هم ده.
بد مرغ اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دي هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولی. ښه به دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکي بیا وایي خپلو ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپلو بېلابېلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، انشاءالله موږ امنیتي ځواکونه به ټول یونیفورم ترتیب کړي. په دې باندې کار روان ده او دا اوس هم چې استفاده کوو دا موقتی یونیفورمونه دي، خو بیا هم درې ګونې ادارې دي، د نظامي برخې او حتی څلور پنځه ارګانونه کېدای شي جوړ شي. ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دي، اردو داسي پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کېدای شي یونیفورمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپلو بېلابېلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت د حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وه. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولي، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخص امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه ډیسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کیږي چې پولیس سره کوم یونیفورم واغوندي، اردوی څه رقم ولري او امنیتي ملي څه رقم ولري. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې و زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک یې د بازار نه ملاسه راوړلی شي او هغې نه سوء استفاده هم کېدلی شي. نو د یونیفورم سره د هغې د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم دی چې د یونیفورم نه څوک سوء استفاده ونه کړي.
د یادونه ده چې تیر جمهوري نظام که څه هم خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله د دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکې هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کاروونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوري نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د ښاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. انډیر ځله لیدل شوي وه چې د انضباطانو لخوا د ښار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو له امله درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ کاکله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. هله د چر سره واوري. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. قطر منلی چې په افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د هیواد استازیتوب بکوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن پرون له خپل قطري سیال سره د موافقې د لاستیک په غونډه کې ویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو وی او په کابل کې د خپل سفارت ځینی برخې به پرانیزي څو د امریکایانو د امریکا د دایمي وزلرونکو او افغان وګړو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای قطر منلی ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو ساتونکو وی. لدې موافقې اټکل کېدای شي چې ښایي متحد ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکي کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه و د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لوري موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموږ او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د 13 اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت و بند کړ او وروسته د قطر په پلازمینه دوحا کې د دې سفارت څو برخې فعال کړې. متحده ایالاتونو په هغو هیوادونو کې چې ډیپلوماتیکه استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څو نورې موافقې هم لاسلیک کړي دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریې په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقې لري. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحدو ایالتونو ویلي دي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل له دې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد له لارې د متحدو ایالتونو پوځي اډو او یا له دوحې څخه په چارتر یا ځانګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. یوې بلې نړیوالې موضوع کې پاتې کیږو. بلاروس په د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند پولو کې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی دی. زرګونه پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په هیله د ژمي په سړه هوا کې د پولند پولې سره دیرا دي. بلاروس سره له دې چې د فشار د علي په توګه اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورپریښودو تورن دی، خو پرون یې یوه ډله کډوال بیرته خپلو هیوادونو ته استولی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د پولند بلاروس په پوله کې وضعیت ورستربلې مخ په کړکیچنې دوده. زرګونه پناه غوښتونکي په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ ایسار دي، دغې پولې سره ډېره شوي او غواړي پولند ته ننوځي. ګڼو رهبرانو په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې تړاو څرګندونې کړې. زه فکر کوم دا یوه لویه اندېښنه ده. موږ خپله اندېښنه روسیې سره شریکه کړې، موږ خپل تشویش همداراز بلاروس ته هم رسولی. زه فکر کوم دا یوه ستونزه ده. بایدن دا عکس العمل سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د پوښتنې په ځواب کې وکړ. ولسمشر بایدن د پولند بلاروس په پوله کې د رامنځته شوي وضعیت په تړاو داسې وخت اندېښنه وښوده چې مرستیالې کاملا هاریس فرانسې ته په سفر کې هم ورته څرګندونې کړي. اغلی هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره تر لیدنې وروسته یو کنفرانس کې وویل چې بلاروس په ډېر لانجمن فعالیت بوخت دی، ټول نړۍ او مشران یې هغه څه چې هلته پیښیږي څاري. اروپایي ټولنې بلاروس په دې تورن کړی چې د کډوالو له مسئلې د یو جنګي تاکتیک په توګه کار اخلي. د دوی په خبره مینسک د جنګ ځپلو او وروسته پاتو هیوادونو پناه غوښتونکو ته لار ورکوي او د سرحد په لور یې ټیل وهي. د اروپایي ټولنې چارواکي همداراز وایي د بلاروس پالیسیانې ټولې په دې عیارې شوي چې څنګه د مستبد رهبر الکساندر لوکاشینکو په رژیم د لګېدلو بندیزونو غچ واخلي. لوکاشینکو او رژیم د 2000 کال د اگست تر لانجمنو او کړکیچونو انتخاباتو وروسته د مظاهره چانو په سختې ځپنې تورن دي او له عمله د اروپایي ټولنې لخوا پراخ بندیزونه پرې لګېدلي دي. پولند د سرحدي سیمې د امنیت د لا ټینګښت په هدف 2,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. بلاروس همدې مسلې باندې هم انتقاد کړی دی. بلاروس خپل زرګونه عسکر او تجهیزات سیمه کې ځای پر ځای کړي او هم د خپلې لویې ملاتړې روسیې له هر اړخیز پوځي حمایته ګټه اخلي. روسیې د بلاروس د ملاتړ په هدف خپلې الوتکې هوا ته پورته کړي او د راپورونو له مخې دوه عسکر د پراشوټ په تمرینو کې پرون وژل شوي دي. له دې ټولو سره سره بلاروس ویلي ځینې کډوالې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته استولي دي، خو لا هم دغه هیواد ته د انتقاد ګوته نیول کیږي. ګڼو هوایي شرکتونو د نومبر له 12 د ترکیه او بلاروس ترمنځ د پروازونو شمیر کم کړی څو د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
اوریدونکو دا پروګرام را سره نن اوریدلی سي له 2 تر 3 پښتو او له 3 تر 4 دری بڼه وړاندې کیږي. درته نن په افغانستان کې په دې پروګرام کې په مخ په زیاتېدونکو لوګه باندې خبره کیږي. لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي. په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک لوګي سره مخامخ دي. دغه راز د لومړنۍ خوراکي توکو او نورو اړینو توکو بای هم ختلی دي. تاسو دا پروګرام را سره واورئ او که چیرته پوښتنه لرئ کولی شئ بحث ته له رابلل شوو میلمنو نه خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ییز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون جمعه پاکستان ته د رسمي سفر په درېمه ورځ وویل چې نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمېر هیوادونه چې نمونه یې د یاد نه کړل د ده په وینا د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. دا چې څنګه، تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلومات مولوي امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 21مه د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه ده له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت کان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره هواره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا ممالو مطلب ہے اسی پرواتا لبندر میں باہر استفادہ کیا پنجول سر اٹھانا غنم ہندوستان افغانستان سر کی مرست وعدہ کرے گا دا خبر مسلموں کی چرائی پاکستان بیوالا بندر کلاری اجازہ ورکی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ راپورونه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. یوازې پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کوي. فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو یې ادرس دی. او پر دې سربیره د خبرونو لنډیز او دغه راز ټول خبرونه پر ټویټر هم شته. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل نه اورو.